سلام شهدا مشال ریډیو دی شاهین بنیره ما او په دغه افساته خبری غړی کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری د توړاندې کوو په اړوند به د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع سیاسی اتحادیه وایي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې ځایي خلکو ته تاوان نرسي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې له تیر کال راهیسې 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د لبنان دولتي رسنیو ویلي دي چې اسرائیلو پرون ناوخته په بیروت کې د حزب الله په مرکز هوایي بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې ځایي خلکو ته تاوان نرسي. د باړي سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په سیمه کې یو خوا وسلوال دي چې د ناکرارۍ حالت جوړ کړی دی او بلخوا د امنیتي ځواکونو لخوا هم ولسي وګړو ته ځاني تاوان رسي. له خیبره د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې ترهګري نه مني او خپل سیمه بیا پر خودو ته نه دی تیار. دا په داسې حال کې دا چې په 13 سموده کې د خیبر په یو شمېر سیمو کې ولسي وګړي قومي مشران مدني فعالان او خبریالان وسلوالو په نښه کړي دي. حکومت وایي سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی او امنیت ته ژمن دي. د پاکستان فوج په باجوړ کې نن د عملیاتو پر مهال د 9 وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج مطبوعاتي څانګې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په باجوړ کې هدفي عملیات کړي خدای نه روښانه کړي چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره شوي دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوي چې وجل شوي وسلوال د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق درلود، بلخوا وسلوالو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې له مودې راهیسې خلکو په نامنیو اندېښنې څرګندې کړي دي او له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې ځایي خلکو وار په وار احتجاجونه هم کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار بیان ویلي دي چې له تیر کال نومبر میاشت راهیسې 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. قیصر افریدی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل. نوموړي زیاته کړه،
همدغه مونږ حکومت درخواست کوو چې باید چې تاسو دغه خلک واپس ونه لیږئ، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم انوایرمنټ دی هغه کنډیشن نه دی د واپسۍ لپاره، ځکه چې هلته کې د انجینو د تعلیم د مسلې دي، د زنانو د روزګار دی. حوالې سره زموږ هیډ کوارټر هم په 22 دریشتن کې اډوایزز جاری کړي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو ادارې په وینا په پاکستان کې 14,00,000 اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان حکومت تیر کال نومبر میاشت کې د بې اسناده بهر ملکیانو د وسترو لړۍ پیل کړې وه چې زیات شمیر پکې د افغان کډوال وو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن د توشخانه په مقدمه کې د ضمانت منظوریدو وروسته نن له اډیالي زندان څخه خوشی کړل شوې ده. بشرا بی بی په توشخانه مقدمه کې له 13 میاشتو راهیسې په زندان کې وه. د توشخانه په دویمه مقدمه کې په عمران خان او دغه پر میرمن تور دی چې بهر هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې دولتي ډالۍ په کمه بیه اخیستې وې. د اسلام آباد های کورټ پرون د بشرا بی بی ضمانت منظور کړ او د هغې د خوشی کولو امر یې وکړ. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم ګزړن وهل دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویل چې د روغتیا قومي ادارې د کوارټ په دره ادم خیلو کې د 2.5 کالو یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. له دې سره په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې روان کال په بلوچستان کې د پولیو 40، په سند کې 12، په خیبر پختونخوا کې 6، او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیښه ثبت شوې ده. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپک پیښه ثبت شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د پولیو د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي. او د لبنان دولتي رسنو ویلي دي چې اسرائیل پرون ناوخته د حزب الله په جنوبی مرکز بیروت کې د هوایی بریدونو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې یو میاشت پوره شوه. د اسرائیل لږ تر لږه اوولسو بریدونو کې شپږ ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې شوې دي. دا بریدونه پرون د جګړې له پیل راهیسې د پلازمینې په سویلي څنډو کې تر ټولو سخت وو. بلخوا د شام دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې اسرائیلي هوایي ځواکونو په دمشق کې د استوګنې په ودانۍ او په هومس کې په یو پوځي ځای برید کړی دی چې یو پوځي پکې وژل شوی او و نور جوبل دی. دا بریدونه وروسته لاغې شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د سفر پر موقع دغه هیواد مشرانو ته ویلي دي چې له ایران سره له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په غزه کې اسرائیل د ایران په ملاتړ حماس سره جګړه کوي چې امریکا او اروپایي ټولنه دغه ډله ترهګره بولي. بلخوا امریکا په لبنان کې حزب الله یو ترهګره ډله ګرځولې ده. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شینو. د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر سیاسي اتحادیه سیمه کې وسلوال د خیبر سیاسي اتحادیه وایي چې سیمه کې وسلوال او امنیتي ځواکونه دواړه ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوان نه رسي.
دلته نه د حکومت رکس ته بلکې مخام نه باد په باړه غونډې ځای کې هم د پولیسو چوکۍ خالی شي او علاقه د تشدګردو پر مکرم باندې ده.
د جنوبی وزیرستان انګور اډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې چارواکو د دوی د ستونزو د هواري په اړه کړې ژمنې نه دي پوره کړې. او د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په نامه د نړیوال سازمان د سرمشریزې نن دریمه ورځ ده.
په دغه کې د دنیا د 15% نه زیاته آبادی شامل ده. په دغه تنظیم کې د دنیا د 28% نه زیات معیشت شامل ده.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوردونکو د خبرونې په پیل کې ورزو د خیبر پښتونخوا خیبر ته چرته چې د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د پارلمان ځن غوړیو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوړي چې له کبله ولس ډېر اندېښمن دی. په خیبر ضلعه کې په تېره یوه لسیزه کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات شوي دي. ولسی وګړي وایي یو وار بیا ځانونه خوندي نه احساسوي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه عملیات روان کړي دي. تفصیل پر هات شینواري راکړي.
د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ضلع په اکثره برخو کې ورځ تر بله د امنیت وضع په خرابېدو ده او هلته نه یوازې وسلوال بلکې امنیتي ځواکونه هم ولسي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي.
دلته نه د حکومت رکس ته بلکې مخام نه باد په باړه غونډې ځای کې هم د پولیسو چوکۍ خالی شي او علاقه د تشدګردو پر مکرم باندې ده. تیرو ورځو کې په بازار باندې موټر ګولې راغورځېدلې دي. بیا هلته په تیرا کې چې کوم دهشتګردو کولیام گشتونه دي لاندې په بړه کې دي. تیرو نږدې ورځو کې بې ګناه ماشومان پکې زخمیان شوي دي. د بتخورې کلونه هم کېږي او په خلکو کې لوی تشویش دی.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلۍ غړی اقبال اپریدی وایي دا ځل به په یو صورت هم له خپلو کلیو و نه وځي.
چې دوی کوم عملیات کوي نو د هغې مقصد دا دی چې دا خلکو کې خوب او فضا جوړه کړي او په داخل کو یری او د علاقې نه دا وزي چې دوی سغواړي چاغو کې. لهدا په یو صورت هم نه علاقې پریدو نه دا موجوده چې کون خود ساخته دهشتګردي ده دا مانو نه د دوی اپریشن مانو په دې علاقې کې. موږ عوامو سره ولاړو که په کوم ځای کې د چا تحفظات وی چې یری او قوم دی او پاغې کې دا دهشتګرد دی چې موږ د دې مسالې حل دا غه کس کوم دی کا بلفرض دی په لاس نارضي خاندان نشته نو هغه سره موږ مذاکرات هم کولای شو هغه کې نه ولې شو. خو د دهشتګردۍ په نوم باندې د قبایلو مرګ یا د دې په مادنیاتو باندې قبضې کول دا کتی نه منو.
اقبال پردي زیاته کړه چې دوی د پارلیمان په فلور باندې هم په بیا بیا دغه مسله راپورته کړي او پر روان وقت کې به هم امن لپاره احتجاجونه کوي.
موږ په هر ځای کې आवाज اوچت کړې ده، په قومي سملی کې هم، په صوبایي سملی کې هم. نو بیا به موږ چې کوم دی د دې خلاف پر وډونو باندې کینو، دا عوام به روباسو، دا څومره سیاسي پارټي یو، دا په دې باندې د دې ادارو نه او د دې سیکورټي فورسز نه تپوسو کې چې تاسو لکه په قبایلي علاقو کې چې کوم عملیات کوئ، دا د دهشتګردو خلاف کوئ که د عوامو خلاف یې کوئ؟ چې په هغې کې 16 او 20 کسان او هغه ماشومان او په هغې کې ماشومان دا چې کوم دی کنه زخمي کیږي، عمري او پکې شهید کیږي.
د خیبر ضلع د تیرا پیر میلی اوسیدونکو دعوه کړې چې د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په بادیو مارټر ګولۍ توغول شوي، چې په نتیجه کې 11 ماشومان او یو شمېر لوی کسان جوبل شوي وو. همدارنګ د جمرود په ریګیل المکی د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اکتوبر په 11 نیټه ترسره شوي لوی جرګې نه وړاندې د اکتوبر په 9 نیټه د پولیسو په ډزو کې 4 تنه وژل شوي وو او 12 پورې پکې جوبل شوي وو. د تیرا میدان تاجر یونین مشران وایي چې د اګست په 12 نیټه هلته د دوی په مرکزي بازار باندې امنیتي ځواکونو لخوا مارشر ګولۍ ویشتل شوي وې چې په لسګونه دوکانونه پکې له منځه تللي او خواوشا 1 کروڑ روپو سامان پکې سوځېدلی. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو د تیرا موجوده صورتحال او هلته ولسي وګړو ته زیانونو او خطو په حق لاس نه دي ویلي، خو د دوی ځنې لوړپوړو چارواکو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې هلته د تیرا په لرې پرتو کلیو او ځنګلونو کې وسلوال شتون لري او په تیره لنډه موده کې د عملیاتو په وخت یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې او د دې عملیاتو پر مهال د ملیشي ځواک او پوځي سپایانو او افسرانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیرا او باډه کې میشت ولسي وګړي وایي چې 2018 نه تر 2020 پورې هلته امن بحال وو، خو په دا تیرو 2 کالونو کې یو وار بیا پکې امن خراب شوی او دوی پکې ځانونه خوندي نه احساسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوره.
د ملګرو ملتونو بشری حقوقو سازمان په پاکستان کې د پارلیمان لخوا پاین کې د شویش پګوشتم آئینی ترمیم پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان مشر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا ترمیم به د دې هیواد د عدلیه خپلواکي زیانمنه کړي. د پاکستان پارلیمان څو ورځې وړاندې د آئینی پیکش په نامه په عدالتي نظام کې د بدلونونو چې پکې د سپریم کورټ د مشر چیف جسټس دندې غزول هم شامل وو پاړه قانون منظور کړی دی. تحریک انصاف د دې آئینی ترمیم مخالفت کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
نوی نافذ شوی شپږویشتم آئینی ترمیم د عدلیه په اړه یو شمېر بدلونونه راوړلي دي چې پکې د سپریم کورټ د چیف جسټس نه د سخت نوټس واک اخیستل، د سپریم کورټ په 3 ججانو کې یو تن چیف جسټس ټاکلو واک پارلیماني کمیټې ته ورکول او د ججانو د کار جاج اخیستل شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د سه شنبې په ورځ په ایکس وړاندې ټویټر ویلي چې والکر ټرک چې د بشري حقوقو څانګې مشر دی اندېښنه لري چې دغه آئینی بدلون چې پرته له پراخه بحث او مشورو په چټکۍ سره منظور کړی شوی بد عدلیه خپلواکی په جدي توګه زیانمنه کړي. په پاکستان کې بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وای هم دغه رد عمل د دوی د سازمان هم دی، خو زیاتوي چې پاکستان کې عدلیه دومره خپلواک وه چې د دې فعالیت له وجې په دې ورستو او تیر وختونو کې جمهوري نظام باندې منفي اثرات غورځېدلي.
هر کله حکومت چې دی د هغه په لاس کې د عدلي نامزدګیانې او د دغه شانتي نور د هغې جایزه اغوستو اختیار راځي، نو دا او دا گمان خامخا پیدا کیږي چې دا عدلی آزادی به سلب کړی شي. دغه چې دی د ایچ آر سی پی افیشل یا سرکاری بیان هم دی، خو بل طرف ته چې موږ د پاکستان په تناظر کې د هغې معروض ته ګورو چې عدلی کم فعالیت یا کمه خود مختاری حاصله کړې وه، نو د هغې په وجه باندې د پاکستان په سیاست او د پاکستان په جمهوری عمل باندې ډېر جوار اثرات مرتب شوي وو. د هغې د وجې نه ځینې سیاسي ګوند ګوندونو ته یا حکومتونو ته زیان او نقصان رسیدلی او ځینی ګوندونو ته فایده ترلاسه شوې دي.
نوموړی وایي اوس خوشبینه دی چې د دې آئینی بدلون وروسته به عدلیه هم او نور ادارې هم د خپل چوکاټ دننه کار وکړي. پېښور کې د سپریم کورټ او های کورټ وکیل چې آئینی کیسونه هم کوي سجید افریدی وایي چې دا آئینی بدلون د ادارو ترمنځ د اختیاراتو د صحیح استعمال لپاره یو غوره ګام دی او دا د عدلی په خپلواکۍ او آزادۍ هیڅ منفی اغیز نه لري.
دا یو ښه سټیپ دی او دې باندې به چیک اینڈ بیلنس سیستم راشي چونکی زمونږ د آئین چې کوم سټرکچر دی هغه یو پرنسپل ورته وایي ټرایکوټمی آف پاور. نو د ټرایکوټمی آف پاور مطلب هم دا دی چې جوډیشي بخپله دایره کې کار کوي، مقننه یعنی اسمبلی بخپله دایره کې کار کوي، ایگزیکټیو چې کوم دی هغه بخپله دایره کې کار کوي. او کبه داسې نه وي نو مونږه د پاکستان جوډیشي هیستری وګورو نو ډېر داسې واقعات پکې شوي دي چې هغه کې جوډیشي چې کوم دی ججان استعمال شوي دي او نور چې څومره هم شکونه دي پدې کې نو هغه بالکل ټیک ټاک دي. او دې سره چې کوم دی د عدلیا آزادۍ باندې سره داسې قدغن بالکل نه لګیږي.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف په شمول ځینې نور مخالف ګوندونو او مدني فعالانو او وکیلانو سازمانونو دا آئینی بدلونونه د عدلیې په آزادۍ یو ګزار بللی او پاکستان تحریک انصاف د دې پر ضد د تحریک چلولو احتجاجونو پریکړه هم کړې ده او مرکزي حکومت هم دا دریځ لري چې دغه آئینی بدلونونو سره هیڅ د عدلیې په آزادۍ باندې څه ډول منفي اغیز نه غورځیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چلته د صوبایي وزیرانو او سرکارانو د کورونو د میاشتې کرایې لپاره 2 لک روپۍ منظوري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې فیصلې د عملي کولو لپاره د اسمبلې په غونډه کې یو ترمیمي مسوده هم د اکتوبر په 2 نیټه وړاندې کړل شوې ده. خو د حکومت مخالفو ګوندونو غړي وایي چې د مسودې سره خوښي نه لري او مخالفت به کوي ځکه چې صبح وار له مخه د مالي ستونزو سره مخ ده او د کرایو دپاره د 2 لک روپو ورکولو ضرورت نشته دی. تفصیل غلام غوس راکوي.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړو د صوبایي وزیرانو او سلاکارانو لپاره د 2 لک روپو د کورونو د میاشتنیو کرایانو د مقرر کولو د تجویز شوي بدلون مخالفت کړی دی. دا د هغه وروسته ده چې د صوبایي اسمبلی په روان اجلاس کې د وزیرانو د تنخواګانو او نورو مراعاتو په اړه په قانون کې د بدلون یو مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی هغه ترمیمی مسوده تر مخه چې ترسو یو صوبایي وزیر ته سرکاري کور نوی ورکړی شوی نو حکومت به هغه ته د کور د کرایې لپاره هر میاشت 2 لک روپۍ ورکوي. په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کورنی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت دا ګام دوی ته د منلو وړ نه دی ځکه ګڼ شمیر سرکاري کورونه سرکاري افسرانو قبضه کړي دي او په کار د حکومت د دې ترمیم په ځای د وزیرانو لپاره سرکاري کورونه د افسرانو نه خالی کړي.
دوی چې کوم شاټ ټیبل کړی دی هغه کې 2 لک روپۍ ماهانه چې کوم دی وخت دی چې چا سرکاري کورونه نشته د منسٹرانو او 10 لک روپۍ چې کوم دی هغه د آپریشنل کاسټ لپاره یا صدا سے رینوویشن لپاره چې کوم دی کنه هغه اختیار ولور کړی دی. مونږ خو دې تدا ویلا چې بھائی یار دا تاسو چې کوم آسټریټی سکیم راوړی او دا خو هغه خلاف دی. دی خپل سرکاري کورونه دی هغه دی نشي ویکټ کولای سرانو لې ورکړی دی خلکو لې ورکړی دی هغه ته دی غږ کولای نشي. منسٹرانو کورونه چې کوم آلریډی 9 کورونه دی اغم دي سره نشته دي.
خو په صوبایي اسمبلی کې د اکتوبر په 28 نیټه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی ویلی وو چې د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په قانون کې د 1915 نه راپدې خوا د ګرانۍ په حساب په یاد قانون کې بدلونونه شوي دي او د وخت مطابق د وزیرانو د خرچونو په حساب د دوی مراعاتو کې وړاندې نویو حکومتونو هم اضافه کړي دي.
کیبنیٹ ممبرز یا منسٹرز جو ہوتے ہیں گورنمنٹ باؤنڈ ہوتی ہے کہ ان کو ریزیڈینسز پرووائڈ کرے.
حکومت د کابینه غړو ته رهایش ورکول لازم وي لیکن لبد بنغه چې زمونږ حکومت راغلو نو تاسو به حیران شئ چې مونږ د 60 نه زیات د کابینه غړي یو او یوازې و سرکاري کورونه وو. ما ته شرم محسوسیږي چې هغه و کورونه زمونږ اعلی وزیر په مونږ په خسنی یا قراندازی وویشل.
چیف منسٹر صاحب نے ہمارے کیبنٹ ممبر کے درمیان اس پہ ایک ڈرا کرائی.
خود حزب اختلاف مشر عباد اللہ خان مشال ریڈیو تو ویل چی صوبائی حکومت با دخپل اکثریت پزور دا ترمیم دا صوبائی اسمبلی نا منظوروی، خو حزب اختلاف با دا دی پا مخالفت کی خپل رائے کاروی، زکه چی دوله کروپی میاشتنی کرایا دیرا زیاده دا.
نن دو زلت مراوڑا خلق دا لوگی مری دو فریاد که منگ سر تنخواگانی نشتی چا کم سیلری کلاس تا اولا ورکو دا نور و خلق چه حالت ته دی صوبی چه حالت ته او دا وزیران چی دا عیاشی دا پارا ہاؤس رینٹس یوازے خود دوالا کرو پہ دا غو میجارٹی دا غو خو پچ خپل غرس خبرے یا خو پہ اوڑز بنی پاس کی دا مطلب دا دی صوبی دا خلق سر دا ظلم نے
دا وزیرانو دا تنخاگانو او مراعاتو پا مجویزہ ترمیمی مسویدہ کی دا هم لکلی شوی دی چی لس لکه روپی با یوازی یو واری دا صوبایی وزیر دا کور پا سمولو هم لگولی کیگی، چی پا کی دا یو وزیر پا کور کی دا پردو قالین ایر کنڈیشن او پریج لگولو کار هم شامل ده.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ دا تازه پیخو او روانو چارو خبری.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شپږشتم بدلون کولو لپاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ ناسته وشوه. اگر چې د منځوریدو په وخت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د دې ترمیم مخالفت وکړو، خو ځینې شنون کې وایي چې د ګوندونو د یو بل سره تماس نیولو له امله به په ملک کې سیاسي بې ثباتي کمه شي. ځینې نور شنون کې بیا وایي چې وکیلان او څو ګوندونه د ترمیم خلاف احتجاجي تحریک پیلوي چې دې سره به سیاسي بېقراري نور هم د زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
ځینې تجزیه نگران په دې نظر دي چې د دې آئینی ترمیم نه پس به په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي او تر ډېره حده به ثبات راشي، ځکه چې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس سیاسي ګوندونه د یو بل سره نه کېناستل او په یو بل به یې تورونه لګول. خو د دې ترمیم په وجه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناستې او غونډې وشوې او داسې اټکل کېږي چې دا لړۍ به دوام ولري. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیور رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز هم دغه نظر لري. هغه مشال رډیو ته وویل چې د دې آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس په ملک کې د سیاسي استحکام اقتصادی ثبات راتلو امکان هم زیاد شوه دی.
نن د پاکستان سٹاک ایکسچینج دی نو د سلو کپنو کم انڈیکس چې ورته مونږ وایو نو هغه تقریبا 88,000 پوائنټ فور سیدو چې دا هم د کم انویسټر چې دی په دې کې لوکل انویسټر هم دی په دې کې غیر ملکی انویسټر هم دی دا غو د اعتماد نه یې یو کاسي کې وسو دینه بعد دا ویلې کیږي چې وې استم آئینی ترمیم مر روان دی. د تحریک انصاف د ګوند طرف هم په دې والا سره اپټیکس چې کم را روان دي نو هغه ډیر پازیټیو دی ډیر مثبت دی. زما خپل خیال دار چې په مستقبل کې بعد سیاسي ګوند نو پمنس کې دا انټریکشن نور هم سیوا شي.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی وایي چې په خوا د سیاسي استحکام لږ ډیر امکان وو، خو د دې ترمیم د منظورېدو نه پس خیر ختم شو. اوس داسې ښکاري چې په ملک کې به د شپږشتم ترمیم خلاف د وکیلانو تحریک پیل شي او تحریک انصاف به د دې احتجاج مشري په لاس کې واخلي چې دې سره به په ملک کې سیاسي بې ثباتي نور هم زیاته شي.
کوم پولیټیکل پارټو چې کوم دی دا ترمیم یې سپورټ کړی دی دا هغه ایم ایس کې به هم اختلافات چې کوم دی هغه به ډېر سر مخکې راځي. هغه وجه دا ده چې اسټیبلشمنت هغه سره پیپل پارټي سره خپل وعده کړی دي، نون سره خپل وعده کړی دي، مولانا فضل الرحمان سره خپل وعده کړی دي. هغه ماته نه لګي چې هغه یا په دې پوزیشن کې چې هغه وخت سره به هغه هغه وعده چې کوم دی هغه پوره کړي. دا هر څه شي دي د اسټیبلشمنت په پرېشر باندې. پر حتمی خبر دا ده چې دا ترمیم چې کوم دی دا چونکې د دغه کوم څنګه یو آئینی او جمهوری طریقې هغه مطابق دا نه ده شي، د سر به عدلیه متنازع شي، د سر هو اسټیبلشمنت آلریډي متنازع دی.
د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس سپریم کورټ د چیف جسټس ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی او حکومت د نوې طریقه کار لاندې د نوې چیف جسټس د نوم اعلان کړی دی. د ترمیم تر مخه به په سپریم کورټ کې د سیاسي او آئینی مقدمو د اورېدنو لپاره بیل بینچ هم جوړیږي. د تحریک انصاف سره تړاو لرونکو وکیلانو د دې ترمیم خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی دی، خو د احتجاجي تحریک لپاره نیټه لا نه ده ټاکلې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د جنوبی وزیرستان انګور ډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې حکومتي او امنیتي چارواکو ورسره وخت په وخت د ستونزو د هواري لپاره ژمنې کړې دي او دوی ته ډاډ ورکړې دي، خو په دغه اړه یې تر اوسه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په انګور اډه کې د تیر کال له نومبر راهیسې احتجاجي پرلت لغې وروسته پیل شو چې حکومت له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لازمي کړه. حکومت ویلي دي چې دغه کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کړی دی، خو پرلتوال وایي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره دی ورته د سهولت ورکولو سره سره د تعلیم، صحت او پاکو اوبو سهولتونه هم برابر کړي. نور معلومات اشتیاق مسعود راکړي.
د سویلی وزیرستان لور ضلع انګورډه سیمې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکیو او د ضلع پوځ مشر یې غوښتنې منلې باور ورکړی دی، خو د غوښتنې پوره کول د پوره عملي اقدامات نه کوي چې په وجه یې د سیمې اوسېدونکي ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګورډه احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله په دغه برعکس ویایي. مولانا تسبیح الله په انګورډه سرحدي دروازې د مقامي خلکو د پوره د کیم سہولت غوښتنه کوي. دا هم وروي د انګورډه سیمې یو بل مشر د احتجاج نورې غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
مختلف قسم غوښتنې وي، می نټورک نشته چې مشه نټورک ولګوي، د می سپتال نشته او د می دلته سکول نشته. د ورن چې روزې د انګورډه په ګډ باندې جنده زیاتې می تلاش کیږي او چې د بهر نه مشه کوم خلک د می هغه باډر ته نر پېږدي. د می ځا کوټره مطالبه وي کومې له ول باندې می ځا فیصله خپل وکړله چې مطلب کول کې راشه اوس باندې د پوره می بیا د مزاحمت کې چې کول زموږ مشه د احتجاج جاری ستي او دلته می پرلت جاری وي.
د انګورډه احتجاجي درنې غوښتنې په برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریڈیو تا په دارنګ وجا غېدا.
او فورسز هم لګیا دي خپل اند باندې ټرای کوي او سو پور شي د سکول مسله دا خو ډیره حد پورې حل شوې ده. بیا هم سلګ ډیر دغه پکې راته وو ویلا ډیسکریپنسیز نو به تمو باسو سټاپ ما بہت انشور کو بل ویچ یار زمګ به شو کی دوايي نه نشته نو ته بس سټاپ او دوايي نه من انشور کو ان شاء الله او دغه د پاره بولم ټرای کو د ډی ایس ایل د پاره چې هم ته ملو شي نو لګیا یو پکې د دې په مسلو کې لګیا یو خو فعل الله زمګ خبره نه ده فاینل شوې لګیا یو هلي زل کو چې الله پاک ان شاء الله کنده.
د انګورډه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د مقامي خلکو افغانستان ته د تاګ رو تاګ باندې د پاسپورت ویزې شرط ختمول سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري اوریدونکو زمونږه خبرونه او زمونږه د همکارانو ځنګړي راپورونه ویډیوګانې تصویرونه تاسو زمونږه په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتئ شئ. د سر روانې خبرونه نیمه تر رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې په سیمه کې یو خوا وسلوال دي چې د ناکرارۍ حالات جوړ کړی دی او بلخوا د امنیتي ځواکونو لخوا هم ولسي وګړو ته ځاني تاوانونه رسېدلي دي. بلخوا حکومت وایي د سیمې امنیت تجمن دي او د امنیت په ځای کولو لپاره عملیات روان کړي دي. د پاکستان فوج په باجوړ کې نن د عملیاتو پر مهال د نهو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په باجوړ کې ادبي عملیات کړي دي خو فوج دا نه روښانه کړی چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره کړی دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار ویان ویلي دي چې له تیر کال نومبر میاشتې راهیسې 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. قیصر افریدی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن د توشخانی په مقدمه کې د ضمانت منځوریدو وروسته نن له اډیالی زندان څخه خوشی کړل شوې ده. د اسلام آباد های کورټ پرون د بشرا بیبي ضمانت منظور کړی وو او داغه د خوشی کولو امر کړی وو. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې دي. د پاکستان د پولو د مخنیوي پروګرام چارواکو پرون په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا قامي ادارې د کوارټ په دره دم خېلو کې د 2.5 کال یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو وایرس تصدیق کړی دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 30 ته رسیدلې ده. او د لبنان دولتي رسنو ویلي دي چې اسرائیلو پرون ناوخته په بیروت کې د حزب الله په جنوبي مرکز هوایی بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې یو میاشت پوره شوه. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ترازو د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په نامه د هغه نړیوال سازمان درې ورځنۍ غونډه کیږي چې د روسیې، چین، هند، برازیل او جنوبی افریقا په مشرۍ د مغربي نړۍ په مقابله کې د یو اقتصادي او کاروباری نظام د جوړولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ نور هیوادونه هم په دې سازمان کې شاملې دل غواړي، چین غواړي چې دا سرمشریزا د یو متبادل نړیوال نظام په توګه وخایي او د روسیې ولسمشر هڅه کوي چې نړۍ تخکاره کوي چې هغه یوازې نه دی. یادونه وړ ده چې پاکستان هم تیر کال په دې ډله کې د شاملېدو خواست کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې. نن د روسیې په ښار کازان کې د بریکس په نامه د نړیوال سازمان د درې ورځنۍ سرمشریزې اخیری ورځ ده. په دې غونډه کې د چین، روسیې، برازیل، هند او جنوبی افریقا په ګډون د مصر، ایتوپیا، ایران او متحده عرب اماراتو مشران برخه اخلي. شنونکي وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې سرمشریزې په کوربتوب کولو سره نړۍ ته خودل غواړي چې د مغربي بندیزونو باوجود هغه یوازې نه دی. د بریکس د اهمیت په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د سانګې مشر منظور افریدی وویل چې د روسیې، چین او هند په مشرۍ دا سازمان د مغربي نړۍ په مقابله کې د یو متبادل په توګه روان دي شوې ده.
پدا کې د دنیا د 50% نه زیاته آبادی شامل ده. په دغه تنظیم کې د دنیا د 28% نه زیات معیشت شامل ده او دغه تنظیم کې چې د دنیا کم په تیزی سره یا غټ غټ معیشتونه په تیزی سره چې کوم روان دي هغه پکې شامل دي. چې په هغه کې دغه بریکس په خپل د 15 رکین چې دي د پکې ډیر زیات اهم دي. نو دا د ویست یا د مغربي نړۍ په خلاف باندې یو تنظیم ګڼل شي خو داسې ډایرکټ مخالفت نه دی چې هغه د نیټو غوندې تنظیم په شکل کې دغه بریکس مطلب د نیټو مخې ته ودرېږي داسې نه دی خو په مستقبل کې ګڼلی شي چې دا یو ټف ټایم سخت وخت چې دی هغه مغربي نړۍ ته ورکولی شي.
تمه ده چې دا سرمشریزه د سازمان د لا پراخولو یو لامل جوړ شي ځکه چې ولسمشر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره د آذربایجان، بلاروس، ترکیه، پاکستان، سعودي عرب او منګولیا په ګډون د سلور وشتو څخه ډیرو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. چین هم د بیجینګ د پراخ ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه د بریکس د ودې او پراخولو په لټه کې دی، تر څو ځان په نړیواله کچه د مخ پر ودې هیوادونو مشر وټاکي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې راتلونکي وخت کې بعد د نړیوال سیاست، امنیت او تجارت په میدان کې د چین رول نور هم پراخ شي.
د چاینا داسې ویسټرن سره یا یو ایس سره داسې ډایرکټ اکنامک کنفلیکټ په دې کې نشي راتلی. البته دا ضرور خبره ده چې ریجنل ایشوز کې د چاینا رول چې کوم دی دا به ایکسپینډ کیږي، چاینا هم او د روس هم او ایون د انډیا هم. داسې ډېر کنټرډکټری فیکټس په کې نشته د ویسټرن او د یو ایس اکانمي سره د چاینا په پرسپیکټو باندې، خو مطلب دا چې د چاینا رول ایکسپینشن ضرور دی په انټرنیشنل ڈائیلاگس کې او انټرنیشنل ٹریڈ کې.
دا فورم یا ډله په کال 2008 کې روسیې، چین، برازیل او هند را جوړ کړه او د بریک نوم یې ورکړ، خو چې کله ورسره په کال 2010 کې جنوبی افریقا هم ملګری شوه نو دا نوم په بریکس بدل شو. د ډلې مرام دا دی چې د نړۍ تر ټولو مهم مخ پر ودې هیوادونه سره راټول کړي، تر څو د شمالي امریکا او لویدیځې اروپا د پرمختللي هیوادونو د سیاسي او اقتصادي ځواک لپاره بدیل رامنځته کړي. پاکستان هم تیر کال د نومبر په میاشت کې په دې ډله کې د شاملېدو خواست کړی دی او روسیې او چین ورسره د ډلې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د خپل مرستې ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه د اسلام آباد د نړیوال پوهنتون استاد او شنونکي ډاکټر منظور اپریدی وایي چې پاکستان په دې کار سره د تجارت او اقتصاد په میدان کې ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي.
ستمبر کې د روس چې کوم نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک هغه د پاکستان په دوره راغلی او پاکستان ته ویلی وو چې په بریکس کې به د پاکستان شمولیت بالکل مرسته کوي، ملاتړ به کوي او د دې ملاتړ انډیا هم کوي، ځکه چې په تیرو ورځو کې کوم د شانګای مرستې سازمان یا تنظیم کوم اجلاس په اسلام آباد کې وشو، په هغه کې بهرنیو چارو وزیر د انډیا راغلی وو، نو هغه دغه انډیا ورکړی وو چې دارنګي په بریکس کې به پاکستان شمولیت چې دی هغه ته به د هندو ملاتړ حاصل وینو. زه دا ګڼم چې دا په دې وجه چین خو د اول سر دا غوښتل چې پاکستان دې په دې کې شامل وي.
د یادونې وړ ده چې د پیل راهیسې د بریکس غړي استدلال کوي چې مغربي هیوادونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په شان په مهمو نړیوالو ادارو تسلط لري، نو باید په مقابله کې د نړۍ مخ پر ودې اقتصادونو ته ځای او آواز ورکړل شي. په کال 2014 کې بریکس مخ پر ودې هیوادونو ته د پور ورکولو لپاره نوې پرمختیایي بینک جوړ کړ او ورپسې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د غړیتوب لپاره بلنه ورکړه. سعودي عرب لا په رسمي توګه د ډلې سره نه دی ملګری شوی.
دا مشال رادیو دا.
اسرائیل وایي چې د ایران د سپایي پاسداران غړي ساري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوی دي. د اسرائیل د فوج په وینا د سپایي پاسداران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بی پیلټ الوتکو او توغندیو په بریدونو کې مرسته کوي. تفصیل اسمت ساروان راکړي.
د اسرائیل د پوز وایند وایي چې د ایران د سپایي پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکا یې تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاګاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپایي پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره پر راکټ او درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تیره یوه میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قومانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری هم دا راسو ویل چې د دوی پوز په ورستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیرې د قباندې د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیودین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه پسیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علی حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانۍ میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولوکي د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
او دونکو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي چې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د مشالېډو خبریال راشد خټک د افغان کډوالو په ستونزو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار د بیان قیصر افریدی سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې کې چې لتیر کال نومبر میاشت راهیسې 100,000 او 1500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د کډوالو د حقونو په اړه نوموړی نور وایي
په پاکستان کې مختلف کټګوریز ورا افغانان دلته کې ژوند کوي. پہلا کټګوري ولا خو خلک دي چې چا سره پروف اف رجستریشن کارډونه دي یعنی پی او آر کارډز دي او دا هغه خلک دي چې حکومت د یونیسیار په مرسته سره په 2008 کې ومکه رجستر کړی او دي دلته کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمیر چې کم خلک دي هغه تقریبا 25% هغه په خیبر پختونخوا کې دي او 3,500 په بلوچستان کې دي تقریبا 1,600 په پنجاب کې دي او 10,000 په سند کې چې په دې کې زیات شمیر کراچی کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمیر هغه د کیمپونو یا د ریفیجی ویلیجز نه بار ژوند کوي او بعض چې کوم دي هغه 1.5% هغه په ریفیجی ویلیجز کې ژوند کوي. نو دا خو پہله کټګوري ولا شورا او دا ريجستره دي پراپر دا خلک دي ډیټا اکسس ته د بانک اکاؤنٹ کولاولو د تعلیم د صحت غیر هغه کټګوري چې چا سره غون سټیزن کارز یعنی اي سي سي کارز دا خلکو چې په 2019 کې حکومت ريجستره کړیو او دي هم دلته کې بعضی داسې پروجیکټ دي چې دا غي نه هم دي مستفید کیږي. خو دا اوس چې تاسو څنګه پته په 2020 کې چې کوم انته کې افغانستان کې کوم بدلون راغلو او هغه د وجه تقریبا 100,000 خلک پاکستان ته راغله. د حکومت د شمیرې په مطابق 100,000 خلک تي چې په هغه کې 400,000 خلک هغه وسوم شې 100,000 خلک په هغه ټایم کې دلته نتري. زموږ کوشش دا دی چې مونږ ټولو ته ځانو رسو کا هغه ریفیوجیز یا کا هغه زایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي.
د کوم افغانان چې دریم مرکزی میا پی 2 پی 1 کې سنې چي دي دوی په اړه تاسو څه پالیسي ده؟ دوی سره تاسو کوم
مرسته کوي.
نو دا حکومت ريجستره کړی دی، ظاهر ده چې د دې سره مختلف چیلنجز دي. دی واپس افغانستان ته بیرته نشي ترنه دي، لپاره موږ حکومت سره خبره کوو چې دا خلک هم ريجستره کړل شي. چې کله د ريجستریشن د دی وشي نو موږ نور چې کوم کومک ته هغه ولا ورکو. ور سره د نوي خلکو کې موږ داسې خلک دي چې کوم یا دریم هوا ته تګواړي، نو دا خلک موږ زموږ چې کوم یو ریسټلمنت پروګرام دی هغه ډېر زیات لیمیټډ دی. نو یو څو زره خلک موږ لیږلی شو، او نور چې کوم دي ته ظاهر ده چې ستونزې شته، سایکولوژیکل مشکلات هم دي، وته دلته د اکوموډیشن مسلې هم دي، بعض وخت د پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي اریسټ شي. نو زموږ چې کوم دا اډوایس لیګل ایډ پروګرام دی هغه بیا زموږ سره خپل وکیلان یې هغه موږ تړونو ته لاړ شو، دا خلک موږ را خلاص کړو، یا عدالتونو ته لاړ شو، د دې کیسونه بیا موږ وکړو. موږ حکومت نه دا خواست کوو چې دا خلک چې کوم دلته کې ژوند کوي او هغوی دا ګڼي چې هغوی بیرته افغانستان ته واپس نه شي، باید چې هغوی د ریپورټ نه کړلی شي، ځکه چې په افغانستان کې څنګه تاسو ته پته ده هلته کې د هیومن رایټس او د هیومنیټیرین ایشوز دي. هلته په افغانستان کې په دغه خلکو کې چې دا کوم 2020 نه پس یا دلته راغلي دي، دې کې داسې خلک دي چې جرنلستان دي یا هیومن رایټ اکټیویسټ دي، یا پکې یوازې زنانه دي، یا ریلیجیس ماینورټیز دي، یا ایتنیک ماینورټیز دي. هغه خلک چې کوم دي هغه دا ګڼي چې موږ بیرته افغانستان ته واپس نه شو تللی. نو دې لپاره اوسه پورې حکومت د ریجستریشن هغه مخې ته نه دی راوړی، خو موږ لګیا یو ورسره کوشش کوو چې دغه خلک موږ فسیلیټیټ کوو، سپورټ کوو.
تاسو مشر چې راغلی دلته د پاکستان چارواکو سره او د حکومت سره خبرې کړې، دغه نه پس تاسو خبرونه راغله چې پاکستان دوی په اړه خپل پالیسي بدل کړه، د بیرته لګلو پریکړه بیرته واخیسته، خو داسې نه ده ځکه چې دوی اوس هم بیرته روان دي. د دې په اړه تاسو وایي چې دغه دوی بیرته لګل کیږي کنه پاکستان حکومت خپل پالیسي بدل کړې ده؟
په دې حوالې سره خو څنګه تاسو پته ده چې یو پلان مخې ته حکومت راوړی، هغه ته آی ایف آر پی وایي. هغه پلان چې کوم ایلیګل فارنر ریپیټریشن یو پروګرام و چې په هغه کې هغه افغانان چې چا سره اسناد نه وو، نو هغه نه حکومت دغه پوښتنه وکړه یا دي ته وایي چې تاسو دلته نه ځئ یا خپل هیواد ته ځئ یا چرچ ته، خو دلته کې چې کوم دی هغه ان ډاکومېنټډ ایلیګل دي. نو دې حوالې سره تقریبا اوسه پورې د تیر کال د 15 سپتمبر نه اوسه پورې تقریبا 10 لک خلک افغانستان ته بیرته تللي دي. په دې کې زیات شمېر چې کوم 80% هغه داسې خلکو چې هغه ان ډاکومېنټډ او هغوی سره څه اسناد نه وو، څه داسې خلکو چې هغه زموږ پی او آر کارډ لرونکي کوم خلک دي هغه هغوی هم په دې کې تللي. خو لکه دې حوالې سره موږ حکومت سره همدغه موږ حکومت درخواست کوو چې باید چې تاسو دغه خلک واپس ونه لیږئ، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم انوایرمنټ دی هغه کنډیشن نه دی د واپسۍ لپاره، ځکه چې هلته کې د تعلیم هم د انجینو د تعلیم د مسلې دي، د زنانو د روزګار. دې حوالې سره زموږ هیډ کوارټر هم هر وخت کې په 2020 کې اډوایزز جاری کړي دي او ټول هیوادونو ته ویلي دي چې کوم افغانان په کوم ملکونو کې او هغه د هر سټیټس والا کسان دي، باید چې دا غوي هغه خلک واپس ډیپورټ نه کړي شي افغانستان ته.
اوس په پاکستان کې څومره افغان کډوال دي؟
کوم د نادرا سره کوم رجسٹر دي هغه خو 11 لک افغان کډوال دي، چې سه جی پی او آر کارډز دي، بیا تقریبا 3 لک او سلوي زره خلک چې غوي سره افغان سټیزن کارډز دي، سی سی کارډونه چې وته وای، او بیا چې دا اوس کوم د 2020 کې هغه نه پس کوم راغلي، نو هغه هم تقریبا د حکومت د شمیرې په مطابق 6 لک خلک دي. نو هغه د 6 لک چې کوم خلک دي هغه سره د بازي سره ویلي ویزې شته، د بازي سره نشته، خو دا چې کوم د پی او آر کارډ ولري یا سی سی کارډ لرونکي خلک دي، نو دا د 11 لک او 3 لک او 3000 تعداد دي په پاکستان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس په توګه د جسټس یحیی افریدی د ټاکلو منظوري ورکړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د آئین د 6 ترمیم لمخې د پارلمان ځانګړې کمیټې 2/3 اکثریت سره د افریدی د ټاکنې منظوري ورکړې وه. د پارلمان ځانګړې کمیټې 12 غړي لري چې د حکومت ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو غړي هم پکې شامل دي. د یحیی افریدی د ژوند او کار په اړه باندې نور تفصیل د ګل ایاز پر راپور کې.
دا د ډیر سمیل خان کې پیدا شوی و، بیک ان 60s 65 کې پیدا شوی و. دا چې کوم والد صاحب و دا هم د پښتونخوا چیف سیکرٹری وی پاتې شوی نو پیدا شوی هلته د دې بیا چې کوم د تعلیم او بعد کې چې کوم ایجوکیشن وو هغه په نور پاکستان په مختلف ځایونو کې کړی دی. بیا چې کوم بهر په کیمبریج یونیورسټي نه د قانون ډیګري ترلاسه کړی
د وکالت زده کړې لکه له بهر نه کړی وي او په پاکستان کې دننه هم کړی وي.
دا مرخصې د نورې په پېښور کې پریکټس کړو. پېښور کې الدا د چکم د یو فارم رېجستر کړو او فریدی شاه ان من الله دا یو فارم چې په دې کې د منصور له شاه هم د سره پارټنر او موږ او دا اتر من الله صاحب او دې هم موږ اکثر دلته وکیلان لا فارم رېجستر کو نو په دې کې دوه درې پارټنرز وی څلور پارټنرز وی کنه دا بهر ملکونه کې مشتا په برتانیا په نور ملکونه کې دوه درې وکیلان یوزې شو دی یو د قانون لا یو فارم جوړ کی لا فارم یی مطلب دی مختلف کې سونه ګوري نو دا ست دی یو فارم و رجسٹر فارم لا فارم اری افریدی شاه ان من الله پر نوم باندې فارم
او هغه فارم وسم شته
بلکې پارټنر نه هغه فارم وسو وجود پر نه لري چې مطلب دوی درې وړ کسان چې کوم دا دی هغه دو دا التا ایلیویټ شوی دی ریچجس
خا لکه دا فارم کله جوړ کړیو دوی په کوم لسی نویم کیو ک په 2000 کال کې هغه کیو
نه دا پر نویم هغه کی جوړ کړو چې کله دی اول اول دا وکالت شروع کله دا وکالت دا نویم نه شروع کیږي کنه او بو وخت دوی دا فارم جوړ کړو نادر مشهور فارم او خکار پکې کېدون په دې کې دی غنه بیا چې کوم وکیل وی بیا مطلب حکومت وخت یل ته چې کوم د خپل نومیدګۍ د پاره مټه کې لکه ایډوکیټ جنرال اسسټنټ ایډوکیټ جنرال په وفاق کې اټارنی جنرال د سیول ټاکینو دی خپل هم د پښتونخوا ایډوکیټ جنرال هم پاتې شوی دی په وخت کې حکومت د خپل کیسونو د دفاع د پاره دی ایډوکیټ جنرال هم پاتې شوی په خپل
وخت په کوم وخت کې ایډوکیټ جنرال په خیبر پښتونخوا کې
ایډوکیټ جنرال دی په خیبر پښتونخوا کې دی غالباً 2003 شپږ په دې وختونو کې ایډوکیټ جنرال نو په دې نه بیا دی په غالباً په دې 2003 کې به
هغه نه پسته بیا د دې د وکالت کې بیا کوم وګورو په عدلیه کې د دې د پېښور های کورټ او د دې نه پسته بیا د پېښور های کورټ د چیف جسټس په توګه هم د کار کړی په 2014 کې
او بالکل په 2014 کې د اول چې کله جج وو په دې پېښور های کورټ کې نوالتا مطلب دا و چې خو اکټیو جج وو او بل دا چې کله د بیا سینیئر زره خورا سینیئرټی بیس باندې دی البته د پېښور های کورټ چې کوم ستر کاشي وو چې چیف جسټس دی په 2014 کې د چیف جسټس بیا په دوه کال بعد چې کله پېښور کوم های کورټ کې یو خالی شو کنه سیټ د جج نور کسان ریټایر شو نو بیا د پېښور نه های کورټ ته الیویټ شو لاهور نام سندم بلوچستان خلک نو دی په 2013 کې د پېښور نه لای راغی او اس سپریم کورټ ته از جج جوړ شو
په 2013 کال کې د سپریم کورټ جج جوړ شو نو په موجوده وخت کې د دې د سینیارټی هغه په کم مانیو
او دی دلته د سړي چې مطلب په سپریم کورټ کې خدای دې چې مطلب چې کوم سینیئر ججان وي کنه نو پدې کې به کوم دا کس مخته الیویټ کیږي از دی جج سپریم کورټ اف پاکستان کنه نو پدې کې دې هم دا چې کوم منصور علی شاه او دا بل مری بخترم نو پدې کې دا و چې مطلب اوس چې کوم دا بدلون راش په ګشتم امندمنت چې کوم په کانسټیټیوشن کې راغی نو په دې کې د پارلماني کمیټي د آئین امندمنت په ذریعہ باندې جوړ شو چې په دې کې حکومتي کسان هم په دې کې ایس د اختلاف ول هم په دې کې چې ګمرا سپریم کورټ چیف جسټس هم په دې کې وکیلانو نمائنده په دې کې لو منسٹر ټول خلکو په کې نو مطلب دا الیویټ کوي کنه په الیویشن لپاره صرف دا و چې مطلب دوی دا غاو او دا دنو اپوینټ شو نو بس درې کسان چې کوم سینیئر موست په دې کې د نمبر راغی او د دې چې چیف جسټس ورته شو نو دې راي قابل کسته ښه کسته دې سړي چې مطلب وکیلان نورمالي د سلکه داسې کې سونه کې دې تر اوسه پورې سو فار چې سونه خلکو ابزرو کړی دي کې دا سوب هم د دې سوچون کې ور سره دې فیل سره وبسته یې زموږ د سيجي جان دي چیف جسټس د بده مرغه چې دغه کیسه خلی چې په دې کې کیمرا وی چې په دې کې بس ټي وي وی په دې کې پاپولاریټي وی او هاي کریټر وی ټول د دنیا کې چیف سپریم کورټ کې روان دي چیف جسټس او کړ سو موټر واخستو نو دې رسې نه دي دې د نورې ما تاسو دې فیصله وګوري دې د سې اکارډینګ ټو د بوک چې لګي چې کوم بس کتاب کې یو قانون دی او قانون پارلمان جوړ کړی دی او په دې کې چې سړي هغه مطابق باندې انصاف جوړي چې وري کې
د سپریم کورټ وکیل عبدالرحیم او چې زمونږ د همکار ګل آیا سره خبرې کوله
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اسلامی نظریاتی کونسل حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې په یو وخت د دریو طلاقونو ورکولو عمل دې د سزا وړ وګرځول شي. د کونسل غونډه د اکتوبر په 28 د چیرمین ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه چې پکې فیصله وشوه چې په دې اړه مسوده له وړاندې تیار شوې نو هغه دې حکومت ته واستول شي. د چې قانوني پوهان، ټولنیز فعالان او دینی عالمان دې موضوع ته څنګه ګوري په دغه اړه معلومات د خالدا نیاز پر راپور کې.
سماجی فعال نوشین فاطمہ وائی د اسلامی نظریاتی کونسل دغه سفارش یو خګام دی. د سره به د طلاق شرح کم شي چې کچری یو کس د غصی په وخت یو طلاق ورکړي نو بیا به هم ورسره د جوړښت لپاره وخت وي. نوشین فاطمہ زیاته کړې ده د لړکی عملی کار پکار دی چې د هیواد کې قانونونه ډیر موجود دي ولی عمل درآمد پی نکیږي.
زکه خره چې کې دي شي کپ یو غصی ټایم کې یو په جذباتو ټایم کې ستا خوري مې د طلاق لفظ اوته نو بیا تاسو سره واپسی لاره کولا ووی خبره اتره کې دي شي د کورونا ورانې د نه واکې پچی ویل د شر هم زیاته شوې دي. زمون د چا پکچل کې زه خزي کومې دي هغه سبق نه دی ویلي هغه په خپل کاروبار نه دی روغ دي هغه سترګې هم صرف سړی ته دي.
په اسلام کې د طلاق په حق لاس تعلیمات دي. د دغه سوال په جواب کې د جامعه عثمانیه پیښور مفتی بشیر خلوزی وایي شریعت مطابق خزي او خامل لپکار دي چې اول خپل مینس کې د جوړخ هڅه وکړي ولی کبیا هم دوی د طلاق فیصله وکړي نو باید دری طلاقونه دي په یو ځای ور نکړل شي.
خپل خپلوان دې راټول کی هغه دی یو جرګه غونډې کی په هغه باندې او دغه کم اندېښنې دې غدي لري کی که دغه نه نو بیا دې یو طلاق ور کی هغه مې شته راشي بل طلاق بل طلاق یعنی ودی دوران کې هغه ته د سوچ او بیچاره د فکر هغه پوره مقور کړی شي کې دې شي دوی په خپل فیصله باندې پښیمانه نو چې واپس هغه خپل دغه تر ګرځیدل شي.
طلاق یافته خزی ټولنه کې ل کوم ستونزو سره مخ کیږي په اړه نو شین فاطمه وایي
کور کې نه هم هغه ځای وي هغه د سیوی لکه دویم نمبر شهري یو ملک کې اوسېږي یا دسی چې زه په کار روزګار کوم که دوه مړی ټیکل راته ملوېږي نه هم زه په شکر قبلوم نور زما اختیار زما فیصله یا زما ژوند هیڅ نشته. ته توره ښه ښځه وي نو ته به کور نه ورانې ده ستا کې ځای به ستا ته به طلاق نه کېده. دا د موږ هغه ټولنې ژبه دی چې هغه ښځې ته بیا بیا دا شی دغه کوي.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیل افتخار احمد صدیقی وایي زیاتره کورنۍ مسلې د یونین کونسلو او ډی آر سي په کچه هم هوارېدلې شي ولی خلک دې ځایونو ته ډېر کم ځي. افتخار احمد صدیقی تر مخه په درې طلاقونو د سزا عملي کول یو ګران کار دی.
دلته چې زموږ د مطلب خبره اونه شي نو موږ فوراً د دین څخه راخلو نو بیا دا خلک منډې وي ملایانو ته هلته نه فتوی راخلي. حتی چې ملایانو غریبانو مفتي صاحبانو پکې قصور نشته دې مفتي صاحبانو ته چې کوم دې غلط واقعات حالات بیانوي نو په هغه صورت کې هم دا ډېر کمپلیکیشن را پیدا شي نو تر کوم حده پورې که بالفعل د امپلیمنټیشن وشي نو دا به ډېره ښه شي ریسټریکشن به راشي خو دا به پر منی څوک.
د اسلامی نظریاتی کونسل غونډه کې ګډونوالو د جهیز اکټ خلاف فرضي باندې سزا شپږ میاشتنه زیاتولو سره یو کال کولو د واده اخراجات 2500 روپونه 2 تولی سونی ته رسولو او د جهیز مالیت هم 2 تولی سونی برابر کولو منظوري ورکړه. دین علاوه غونډه کې د نکاح فارم کې د تلسیمیا ناروغۍ ټیسټ کالم جوړولو باندې هم اتفاق شو ولی په دې اتفاق نه شو چې ټیسټ مثبت راتلو باندې د واده اجازت ورکړل شي او کنا. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.